په کابلسته مسګر څلور بجې سه. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو خبرونه زه فریبا ظاهر د امانه مرزي په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د مشرانو جرګې مشر وایي په سوریه کې د جنگیدونکو افغانانو په اړه د افغان حکومت دریځ خواشینونکی او د نه منلو وړ دی. بلخه د افغان حکومت اجرایي رئیس د برېښنایي تذکرو په ویش کې ځنډ پر ځای ګڼي او وایي دا کار هغه مهال شونی دی چې د افغانستان د خلکو قناعت خپل کړي. نور مطالبه هم لرو. تر هر څه د مخه اجملند د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه اوروي.
تر اجرایي رئیس وروسته د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی هم د ملي محاذ د ګوند مشر وروسته هغه څرګندونې غندلې چې وایي ګڼ طالب مشران دا مهال د پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې دي. د افغانستان د مشرانو جرګې مشروعي د سوریې په جګړه کې له 2000 د زیات افغانانو د وژل کېدو او 3000 د زیاتو د ټپي کېدو په اړه د افغان حکومت دریز د خواشینۍ وړ دی. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر نور هیوادونو ته خبرداري ورکړې چې د ایران په کورنیو چارو کې د مداخله نه کوي. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د ملي محاذ د ګوند مشر وروستۍ څرګندونې د ملي ګټو خلاف بللي. د افغانستان د ملي محاذ ګوند مشر سید حامد ګیلانی د شنبه په ورځ د خپلو پلویانو یو غونډه ته ویلي و چې د وسلوالو طالبانو د مشرتابه هیئت اکثریت غړي دا مهال په افغانستان کې دي. خو د افغانستان د ولسي جرګې رئیس د ملي محاذ د ګوند مشر وروستۍ خبرې د افسوس وړ بللي. ویلي دا شنس څرګندونې د افغانانو په حق کې ظلم او جفا ده. د عبدالرؤف ابراهیمی په وینا دا مهال هم د طالبانو ټول مشران په پاکستان کې دي. خغلی ابراهیمی د سید حامد ګیلانی سرګندونی د ملي ګټو خلاف وبللی.
غوای دا ډول سرګندونی د افغانستان د ملي ګټو خلاف دی. ډیر متاسف یم چې په پاکستان کې د تروریستانو په پټنځایونو سترګې پټیږي. هر کس د یو افغان په صفت باید په خپلو سرګندونو کې ملي ګټو ته پام وکړي.
تر دې مخکې د افغانستان اجرایي رئیس د وزیرانو د شورا د غونډې په پایل کې ویلي وو چې دا ټولو ته روښانه ده چې د وسلوالو طالبانو مشران چیرې دي. ښاغلی عبدالله عبدالله د هیواد سیاستوالو نظر د درناوي وړ بللی و خو ویلي وو چې د طالبانو مشران په افغانستان کې نه دي او دا موضوع ډېره څرګنده ده او توضیح ته اړتیا نه لري. د افغانستان د مشرانو جرګې مشروعي د سوریې په جګړه کې له 2000 د زیاتو افغانانو د وژل کېدو او 3000 د زیاتو د ټپي کېدو په اړه د افغان حکومت دریز د خواشینۍ وړ دی او دوی ته د منلو وړ نه دی. فضل هادي مسلم یار چې د دوشنبې په ورځ له ازادي رادیو سره خبرې کولې وویل افغان حکومت باید د سوریې په جګړه کې د افغانانو په وژل کېدو د ملګرو ملتونو امنیت شورا او خپلو نړیوالو متحدانو ته له ایران څخه شکایت وکړي. تیره ورځ وروسته له هغې چې د سوریې په جنګ کې د نږدې 10000 افغانانو د وژنې او ټپي کېدنې په اړه رپورټونه خپاره شول. د افغانستان جمهور ریاست ویل چې حکومت په نیابتي جنگونو کې د افغانانو د برخې اخیستنې مخالف دی او نه باید دغه هیوادونه د افغانستان د بچیانو وینې د نورو ګټو لپاره توی کړي. د اوروزګان ولایت سیمه چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز ترینکوټ کې تیره شپه د وسلوالو د بریدونو پر مهال درې افغان سرتیري وژل شوي. په دې ولایت کې د ولایتي شورا یو غړي حیات الله فضلي نن ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه وسلوالو د دې ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د کفترخانی نومه سیمه کې پر میشتو امنیتي پوستو ډلهیز بریدونه کړي. نوموړي ویلي په دې بریدونو کې پر درې وژل شوو سربیره یو شمېر نور سرتیري ټپیان هم دي. نوموړي ویلي چې وسلوالو طالبانو ته هم په دې بریدونو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر نورو هیوادونو ته خبرداري ورکړې چې د ایران په کورنیو چارو کې د مداخله نه کوي. په ایران کې په تیرو دوو اونیو کې د حکومت ضد راپورته شوو اعتراضونو ته په اشاره د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د ایران د حکومت هغه رسمي دریس تکرار کړ چې وایي دا اعتراضونه د امریکا، اسرائیل او سعودي عربستان په شمول د بهرنیو هیوادونو د استخباراتو د ادارو له لوري تنظیم شوي. ظریف نن په تهران کې وی امنیتي غونډې ته وویل هیڅ هیواد په ګاونډیو هیوادونو کې د بې ثباتۍ پر رامنځته کولو خپل ځان ته خوندي چاپیریال نشي برابرولی. پاینال کې د چین دولتي رسنۍ وایي د ایران د تیلو هغه ټانکر چې د چین د ختیځ ساحل د یوې باروړونکې کښتۍ سره تر ټکر وروسته یې اور اخیستې د چاودنې او ډوبېدو له خطر سره مخ دی. د دوشنبې په ورځ د درې هیوادونو پرسونل هڅه کوله چې د تیلو د ټانکر 2 نادرکه شوي عمله ومومي او د ټانکر اور اخیستې برخې ته د نورو تیلو د خپرېدو مخه ونیسي. یو ایرانی چارواکی د دوشنبه په ورځ وویل چې د تیلو د ټانکر د عملې د یو تن جسد په ورخېستي بیړۍ کې موندل شوی او د پیژندلو لپاره شانګهای ته انتقال شوی. چارواکي په نورو دیرشو ایرانیانو او دوه بنګلادیشیانو پسې لټون کوي. دوی د شنبې په ورځ ناوخته له دې ټکر راوروسته نادره کړي. د چین مرکزي تلویزیون ویلي د لټون او تصفیې هڅې د هغه اور او خپرو شوو زهرجنو ګازو له کبله له خنډ سره مخ دي چې د ورخېستي ټانکر او شاوخوا اوبه یې نیولې دي. د ایران د معرف یو لوړپوړي چارواکي ویلي ایران غواړي چې په ابتدایي ښوونځیو کې د انګلیسي ژبې تدریس بند کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې هېواد کې ځینې دیني عالمانو ادعا کړې چې د دې ژبې زده کړه لویدیځ کلتوري یرغل ته لاره هواروي. د ایران د پوهنې د عالي شورا مشر مهدي نوید هم د یکشنبې په ورځ وویل د دې هېواد په رسمي او غیر رسمي لومړنیو ښوونځیو کې د انګلیسي ژبې تدریس او رسمي نصاب د ایران د قوانینو خلاف دی. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون چین ته خپل لومړنی رسمي سفر پیل کړی. هلته به د خبرې خایي پر تجارت، نړیوالو شخړو او اقلیمي بدلون متمرکز وي. د فرانسې رسنیو په حواله مکرون او میرمنې دغه سفر نن د چین له شمالي ښار شیان څخه پیل کړ. دواړه به نن ناوخته د چین په پایتخت پیکینګ کې د چین د ولسمشر شي جین پینګ او د هغه له میرمنې سره په خصوصي ډول د ماښام ډوډۍ وخوري. دا خبرونه
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. تفصیل زموږ پر وی پاڼه هم کتلای سي پته مو ده azadiradio.com. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي د سوریې په جګړه کې له 2000 د زیاتو افغانانو د وژل کېدو او تر 8000 د ټپي کېدو په اړه د افغان حکومت دریځ د خوشینه کړی دی او د جرګې ته د منلو وړ نه دی. د افغانستان د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د ملي محاز د ګوند مشر هغه څرګندونې چې وایي د طالبانو د مشرتابه پلاوی اکثریت غړي په افغانستان کې دي د ملي ګټو خلاف وبللې. د افغان حکومت اجرایه رئیس د برښنایي تذکرو په ویش کې ځنډ پر ځای ګڼي او وایي دا کار هغه مال شونه دی چې د افغانستان د خلکو قناعت خپل کړي.
قرار بود که این کار آغاز شود، اما می دانیم که بسای بسیار جدی در زمینه هست. نظرات مردم بسیار مهم است. به این نسبت تأخیر در راستا صورت گرفته، تأخیر بجاست.
دا به هم واری چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر بهرنیو هیوادونو ته خبرداری ورکړ چې په ایران کې د راپورته شویو د دولت ضد اعتراضونو ته لمن نه وهي. په دوهمه نیمایي کې یو کلی زر ژغونه ونیز د راډیوي ډراما لرو اورېدلې له ازادي راډیو مهایروي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي د سوریې په جګړه کې له 2000 د زیاتو افغانانو د وژل کېدو او تر 8000 د ټپي کېدو په اړه د افغان حکومت دریځ د خوشینه کړی دی. فضل هادي مسلمیار نن ازادي راډیو ته دغه راز وویل. افغان حکومت باید په دې اړه توند خبرګون وشي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته له ایران شکایت وکړي. نور حال اکرام الله اکرام راکوي.
یو ورځ وروسته له هغه چې افغان حکومت د سوریې په جګړه کې له 2000 د زیاتو افغانانو د وژل کېدو او تر 8000 د ټپي کېدو په وړاندې خبرګون وخوت، د افغانستان د مشرانو جرګې مشر وایي د یادې موضوع په تړاو د حکومت دریز دوی ته زورون کېده. فضل هادي مسلم یار چې د دوشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره خبرې کولې وویل افغان حکومت باید د سوریې په جګړه کې د افغانانو په وژل کېدو د ملګرو ملتونو امنیت شورا او خپل نړیوالو متحدینو ته له ایران شکایت وکړي.
په ان شاء الله سبب مجلس عمومي کې د دوه موضوعات ایران او د حکومت په وړاندې سناتور صاحبانو نظریات جنبندي کوو. په دغه فتنه همدون وایو چې حکومت دې په دې ځان نه خلاصوي. په عاجله توګه د خپل شکایت د متحد امنیت شورا ته، نړیوالو هغه دوستانو ته چې موږ سره ستراتیژیک پیمانونه لري، درج کړي او د دوی مرسته دې وغواړي او په څنګ کې دې ایران ته شدید اخطاری ورکړي او دوی دې د خپلو خلکو د ژوند ساتلو مسؤلیت په غاړه لري. د دوی هر ګروپ کې
دغه سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د فاطمیون د لخکر فرهنګي مسؤول زهیر مجاهد دوه ورځې مخکې یوې رسنۍ ته ویلي تر دې دمه د سوریې په جګړه کې له 2000 ډېر افغانان وژل شوي او 8000 نور ټپیان شوي دي. د جمهور ریاست د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د دغه راپور تر خپرېدو وروسته رسنیو ته وویل چې افغان حکومت په هیواد او له هیواد بهر د نیابتي جګړې په تړاو په سرګند ډول خپل مخالفت اعلان کړی. ښاغلی مرتضوی دا هم ویلي د دغه هیواد د بچې وینه باید د پردیو د ګټو لپاره تویا نه شي. اجرایي ریاست هم وایي چې افغان حکومت په ایران کې له افغان مهاجرینو سیاسي او پوځي ګټه اخیستنه مردوده بولي. د دغه ریاست مرستیال وایي جاوید فیصل په خبره افغان حکومت دا مسله له ډیپلوماټیکي لارو تعقیبوي. د سوریې د جګړې لپاره د افغانانو جلب او جذب هغه مسله ده چې له دې وړاندې هم په کورنیو او نړیوالو رسنیو کې د بحث وړ موضوع وه. که څه هم افغان حکومت له دې وړاندې ویلي وو چې د سوریې په جګړه کې د افغانانو د حضور څرنګوالی سیړي، خو د اجرایي ریاست دوهم مرستیال محمد محقق په دې وروستیو کې په تهران کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال له فاطمیون لښکر نه چې افغانان هم په چوکاټ کې د سوریې جګړې ته استول شوي مننه کړې وه. وروسته بیا د ښاغلي محقق دغه څرګندونې له سختو غبرګونونو سره مخ شوې او جمهور ریاست اعلان وکړ چې دا څرګندونې به د قانون په رڼا کې وڅېړل شي، خو د دغو څېړنو په اړه تر اوسه له رسنیو سره څه نه دي شریک شوي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سیاسي او حقوقي کارپوهان وایي افغان حکومت باید د ډیپلوماټیکي هلو ځلو ترڅنګ هغه کسان هم تر څارنې لاندې ونیسي کوم چې په افغانستان کې د ایران د فاطمیون لښکر لپاره جلب و جذب کوي. د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه او د پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی دیوای زما باور داده چې د ایران اسلامي جمهوریت چارواکي له افغان مهاجرینو جلب و جذب کوي او د هغوی د مجبوریت او مذهبي احساساتو نه ناوړه ګټه اخیستنه کوي. نو افغان حکومت باید له ډیپلوماټیکي لارو نه په ګټه اخیستنې سره دا مسله تعقیب کړي او که په افغانستان کې سرچینې موجودې وي نو باید عدلي، قضایي او کشفي ارګانونو ته لارښوونه وشي چې تر عدلي او قضایي څار لاندې ونیسي. د ښاغلي ستانکزی په خبره د حقوقو له نظر افغان حکومت اړ دی چې له هیواد بهر هم د خپلو خلکو د حقونو ملاتړ وکړي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار هم وایي ایران نه یوازې دا چې له وسلوالو طالبانو سره مرسته کوي، بلکې د افغانانو له مذهبي احساساتو نه په ګټې اخیستنې سره دوی هڅوي چې د سوریې په جګړه کې برخه واخلي.
دوستانو، په سوریه کې د جنگیدونکو افغانانو په اړه د افغان حکومت خبرګون په باره کې مو د مشرانو جرګې نظر واورید. بل خو د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو غړی آریان یون هم وایي چې افغان حکومت په دې مسله کې کمزور خبرګون ښودلی دی. اغلی یون وایي چې حکومت باید په کابل کې د ایران د سفیر د حصار کولو ترڅنګ له دې هیواد سره د ډیپلوماتیکو لارو چارو څخه په ګټه اخیستنې دا مسله حل کړي. له آریان یون سره زموږ همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې.
افغانستان حکومت باید دومره کمزور دریز نه نیسی دې موضوع په مقابل کې، ځکه د افغانستان په کورنوي چارو کې یو څرګند لاسوهنه ده چې دوی د افغانستان په کورنوي چارو کې دغه لاسوهنه کوي او دوی د افغانانو د هغه مجبوریت نه شاته ماجر د هغې نه استفاده کوي او دا د سوریې جنګ کلیږي. نو د افغانستان حکومت هم باید د ایران په مقابل کې کلک دریز ونیسي او زموږ د ولس د استازي باید په ولسي جرګه کې او په مشرانو جرګه کې د بهرنوی چارو وزارت لوړ پوړي چارواکي راوغواړو او د دې څخه پوښتنه وکړو چې آیا تاسو په دغه برخه کې څه نظر لرئ، آیا د افغانستان حکومت په دغه برخه کې څه دریز لري. یوازې په غندلو باندې فکر کوم دا موضوع کفایت نه کوي، ځکه دا ډېره غټه موضوع ده. د افغانستان حکومت باید ډېر کلک دریز ونیسي.
بالکل، څنګه چې تاسو ویل چې افغان حکومت باید تند غبرګون وښيي، هدف مو څه دی؟ یوازې د وینا په لحاظ باندې تند غبرګون وښيي که نه عمل هم
باید دی عملي کار ترسره کړي، هم د ایران سفیر سیزا کی هغه راوغواړي او هغه نه پښتنه وکړي او هم خپل ارتباطات حتی د ایران د حکومت سره قطع کړي او هم په نړیواله سطحه دوی باید شکایت وکړي چې ایران حکومت د افغانستان په کورنوي چارو کې مداخله کوي او د افغانستان د مهاجرینو نه من هیڅ د وسیلې استفاده کوي او د هغې باندې فشار راوړي او هغه د سوریې جنګو ته لیږي. او دا بله دا چې دا غواړي نور جنګ افغانستان ته راوړي، غواړي چې افغانستان کې نیابتي جنګ شروع کړي، د نوري دنیا مشکل افغانستان ته راوړي او زموږ قومونه سره په جنگ واچي. دغه ټول هغه مشکلات دي چې باید حکومت افغانستان نړیوالو سره او هم خپل هیواد ایران سره دا باید موضوع د تعقیب کې او یوازې په تقویه کولو باندې زه فکر کوم دا موضوع نه حل کیږي. دا ډېره غټه موضوع ده.
د افغانستان مشرانو جرګې ویلي چې سباتنه بحث به همدې مسلې ته ځانګړې کی. ولسی جرګه د دې مسلې په اړه څه دریز لري؟
نو زه فکر کوم چې موږ خو تر نن ورځې پورې چې دوشنبه ورځ وه موږ اجنډا لرله مخکې ترتیب شوی وه، نو کېدای شي په راتلونکي اجنډاو کې په کمیټه د رؤساو کې کېدای شي دا موضوع یاد شي او یو ورځ باید په ولسی جرګه کې په تالار کې دغه موضوع په اجنډا کې ونیول شي، ځکه دا یو ډېره غټه موضوع ده د افغانستان لپاره، او په دغه موضوع کې باید حکومت نه وضاحت وغواړي چې تاسو په دغه برخه کې څه اقدامات کړي دي ایران په مقابل
د افغانستان. د بهرنیو چارو وزیر به هم جرګې ته سزا کوي څنګه؟
موږ په قانوني لحاظ نشو کولای چې هغه راوغواړو، ځکه هغه د ولسي جرګې څخه سلب اعتماد شوی دی. نو کېدای شي د هغې نه ښکته نور لوړ پوړي چارواکي چې په موینانو په سطحه دي، کېدای شي هغې د راوغواړي او د هغو څخه وضاحت وغواړي.
د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی آریان یونو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د ملي محافظ ګوند د مشر وروستۍ څرګندونې د ملي ګټو خلاف وبللې. د ملي محافظ ګوند مشر سید حامد ګیلانی د شنبې په ورځ د خپلو پلویانو یوې غونډې ته ویلي وو چې د وسلوالو طالبانو د مشرتابه پلاوی اکثریت غړي په افغانستان کې دي. د ولسي جرګې د غونډې ته رحمت الله افغان ورغلی او دغه راپور چمتو کړی.
د افغانستان ولسی جرګه د ملي محافظ د ګوند د مشر وروستي څرګندونې د افسوس وړ بولی او وایي چې دا شان څرګندونې د افغانانو په حق جفا او ظلم دی. د دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې وویل د سید حامد ګیلانی څرګندونې د ملي ګټو خلاف دي. هغه وایي دا ډول څرګندونې د افغانستان د ملي ګټو خلاف دي. ډیر متاسف یم چې په پاکستان کې د تروریستانو په پټن ځایونو سترګې پټیږي. هر کس د یو افغان په صفت باید په خپلو څرګندونو کې ملي ګټو ته پام وکړي. د ملي محافظ ګوند مشر پیر سید احمد ګیلانی د شنبه په ورځ په کابل کې د خپلو پلویانو په یوه غونډه کې ادعا وکړه چې د وسلوالو طالبانو د مشرتابه پلاوی اکثریت غړي په افغانستان کې دي او لا بل هر وخت زیات اوس د سولې د خبرو اترو لپاره فرصت برابر سوی. د ولسي جرګې غړی صاحب خان وای په داسې حساسو شرایطو کې دا ډول څرګندونې د افغانستان له موقف سره په ټکر کې دي.
شرایطو کې او داسې بیانې ورکول دا د افسوس خبره ده، دا د افغانستان سره ظلم ده، دا د افغانستان سره جفا ده.
د دغه جرګې بلاغړی شکیبه هاشمی وای د ملي امنیت عمومي ریاست دی په دې اړه معلومات ورکړي چې آیا په رښتیا هم د وسلوالو طالبانو د مشرتابه اکثریت غړي په افغانستان کې دي. د ملي امنیت عمومي ریاست دا ډول څرګندونې غیر مسؤلانه او له واقعیت څخه لرې بللې دي. د دغه ریاست له لوري په خبرسبي اعلامیه کې راغلي د موثقو اطلاعاتو پر بنسټ اوس هم د وسلوالو طالبانو رهبران او د نورو تروریستي ګروپونو ځالې له ډیورن کرښې هاخوا په پاکستان کې دي. د ملي محافظ ګوند مشر داسې مهال دغه خبرې کړې چې په دې وروستیو کې امریکا په پاکستان خپل فشارونه زیات کړي دي. خو د ملي محافظ ګوند فرهنګي چارو مسؤل محمد حسن اقیار ازادي راډیو ته وویل چې حامد ګیلانی په خپلو خبرو کې کوم هیواد ته برأت نه دی ورکړی.
حامد هغه هدف دا نه و چې د طالبانو مشران په تمامه معنا غون په افغانستان کې دي او ګویا د دې هدف د کوم هیواد تبرئه وي. اصولته په تشویقي خبرو کې افغان حکومت هغه وکړ چې اوس ټول مذاکرات او تفاهم ته خپل ذهنیت برابر ده او د دې ذهنیت او د دې ضرورت او اړتیا نه استفاده وشي. د طالبانو ځینې مشران په افغانستان کې دي او
په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایی رئیس د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې موضوع ته په اشاره سره وویل دا ټولو ته څرګنده ده چې د وسلوالو طالبانو مشران چیرې دي. له دې وړاندې د امریکا ولسمشر یو شمیر امریکایي سناتورانو او د دغه هیواد پوځي چارواکو پاکستان د تروریستي ډلو پناه ځای یاد کړی دی.
د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس د داعش پر وړاندې د نه مبارزې تصور به بنسټ بولي او وایي افغان ځواکونه او عام خلک یې تر اوسه په وړاندې په خپل وس او توان سره جنګېدلی دي. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله دغه څرګندونې نن د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو ته وکړې. یوسف انځدرانې په اړه معلومات راکوي.
د افغان حکومت اجرایی رئیس د داعش ډلې پر وړاندې د نه مبارزې تصور بې بنسټه ګڼي. وایي په دې وروستیو کې د افغانستان په ختیځو او شمالي ولایتونو کې دغه ډله سخته ځپل شوې او یو شمیر مشران هم وژل شوي دي. عبدالله عبدالله که څه هم په څرګند ډول دا ونه ویل چې دغه تصور له چا سره موجود دی، خو ویل په افغانستان کې د دغې ډلې د فعالیتونو له پیل رئیس یې پر وړاندې مبارزه شوې ده. نوموړي دغه څرګندونې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د وزیرانو شورا تر غونډې مخکې رسنیو ته خبرو کې وکړې.
باز هم یک تصوره که با داعش
ارادی مبارزه.
دی وی لټولې مبارزه سره سره یو تصور دی چې د دای سره د مبارزه اراده او مقابله نشته. دا تصور لبنسټه ناسم دی. هغه څه چې د افغان ځواکونو او ولس پتوان کې دي پر وړاندې دا مبارزه دوام پیدا کوي. مونږ په دې کې هیڅ شک هم نه لرو چې د خدای په مرسته به دا منفوره ډله زمونږ په خلکو کې ځای ونه لري.
د بین مردم جان خود داشتن.
ښاغلی عبدالله د وزیرانو شورا په غونډه کې د افغانستان دفاع وزیر ته لارښوونه وکړه چې د داعش ډلې پر وړاندې په عملیاتو تمرکز لا زیات او په دې اړه رښتینې معلومات تر خلکو ورسوي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې له دې وړاندې د ولسي جرګې ځینو غړو حکومت د داعش ډلې په پلوۍ تورن کړی دی. په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازی ظاهر قدیر او د دغې جرګې یو شمېر غړي دا ادعا لري چې په نظام کې دننه یو شمېر کړۍ له داعش ملاتړ کوي. د اجرایه رئیس د دغو څرګندونو یوه ورځ مخکې د یکشنبې په ورځ د جوزجان د ولایتي شورا رئیس ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په دغه ولایت کې داعش ډلې سره د ځوانانو یو ځای کېدو او د دغې ډلې لخوا صادر شویو فرمانونو دوی اندېښمن کړي دي. د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي دا چې افغانستان تر ډېره په بهرنیو پوځي مرستو متکي دی او اجرایه رئیس هم د خپل وس او توان مطابق د مبارزه خبره کوي، ښایي چې دا مبارزه هغه څه چې لازمه ده نه ده تر سره شوی. د فوزی چارو کارپو عتیق الله امرخیل وایي د ټولو مبارزه سره سره د شوس هم د اندېښنې وړ یو فعاله ډله ده.
د مبارزې په باره کې یو مسله چې ډېره مهمه ده، هغه زموږ وابستګي ده. اوس مبارزه ضعیفه ده. دا خبره د وسط په سیاست کې راغله، مانا یې دا ده چې یعنی موږ دونه وسط نه لرو، بې وسطه یو. یعنی دوی به مبارزه کړي، هغه څه چې لازمه ده هغه څه نه ده.
دی وایي د داعش ډلې پر وړاندې د مبارزې لپاره باید افغان ځواکونه په لا مجهزو وسلو سنبال او ترمنځ یې ښه همغږي رامنځته شي. له دې سره ښاغلی امرخیل وایي د افغان حکومت، افغان ولس او نړیوالې ټولنې قاطع دریز نور هغه څه دي چې د داعش ډلې پر وړاندې په مبارزه کې شته کمزوري له منځه وړلی شي.
ورځو د کونړ ولایت د کونړ څوکۍ ولسوالۍ دیوګل درکې د تیر ورځې پیل سوې جګړه پای ته رسیدلې ده. پکښې د کونړ چارواکو په خبره تر ډېر شو ډېرو داعش وسلوالو ته مرګ ژوبله وشته ده. روح الله انوري راپور راکوي.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی د دوشنبه ورځ ازادي راډیو ته وویل تیر ورځ سهار چې د داعش وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ د څوکۍ ولسوالۍ دیوګل درکې کومه جګړه پیل شوې وه تیر ماښام پای ته رسیدلې او پکې ګڼو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
ولې خوشبختانه د مودي مسلح قواوو او د امنیتي او دفاعي ځواکونو د مقاومت په نتیجه کې د دوی حملات په شا وتنبېدل. دښمن ته ډېر ځاني زیان راوښتی دی. تقریبا شلو په شاوخوا کې قرار د اطلاعاتو مړي لري او د 15 په شاوخوا کې زخمیان لري.
والی وای د جګړې پر مهال د دفاع وزارت هلیکاپټرو د مخالفینو مورچې بمبار کړي او وسلوالو ته زیات زیانونه اړولې دي. هغه وای په یاد نه خته کې افغان ځواکونو او پاتون کوونکو ته هم ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي.
تاسو باید وایئ چې د مودي امنیتي او دفاعي ځواکونو او د ولسي خلکونه هم د 15 په شاوخوا کې مسلح قوتونو افراد شهیدان شوي دي او د 15 په شاوخوا کې زخمیان لرو. ولې دښمن ته خپله ماتوونکی ځواب ورکړ شو او دوی ونه توانېدل چې خپل هدف ته ورسي او یا د مودي امنیتي او دفاعي ځواکونو پوستې ونیسي.
د جګړې له امله ګڼو خلکو خپل کورونه پرېښي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
زما نوم مشتاق احمد دی، د ګرګال له کلي اوسېدونکی. نو اوس عملیات د شپې چې زموږ خپل د کلي خلک مورچو کې ناست دي، فاران یو ماشین سره سر فوک سره چا سره کارتو شته او چا سره نشته دی. اوس موږ خپله واړه لیږل دي په کور کې، یو نفر موږ پاتې چې زه ته ښیمه پلاردره کربوړی سرو کله سورنګ کلی حبیب زو ځینې کورونه او داسې مونږ سره روان دي. موږ ته راول شو ګلګال ته، ګلګال پاتې دی. نو دام دی خلک یې نیوس، هغه هم در کوي چې څوک بسری تړي او څوک څه کوي.
خو د کونړ والی وایي چې بې کوره شوو کسانو سره د مرستې دپاره پوره چمتووالی لري.
هغه د پاڅون یا د ولسي هغه خلکو چې تقریبا خیزش یې د روسي ډلو په مقابل کې کړی و، د هغو د ډلې نه یو کس شهید لرو، دوه کسه زخمیان لرو او نور ولسي خلکو ته څه زیان نه دی اوښتی. چا کورونه لګېدلي او نه کوم څاروي د منځه تللي دي، ډېر زیان نه دی اوښتی. ولې ځینې خلک د حراس د واجبه بې ځایه شوي وي. دپاره موږ تدابیر لرو، د هغو د حوادثو کمیټې معذب شوي دي، هماغه ولسوالۍ ته تللي دي.
دیوګل د څوکۍ ولسوالۍ اړوند هغه سیمه ده چې د نورو ګڼو درو سره پولي او لارې لري چې وسلوال مخالفینو ته پرې په ډېر اسانه اکمالات کېدی شي. خلک وای په یاد سیمه کې وروسته له هغه د چمبیل اوسیدونکو د اسلامي دولت ډلې خلاف پاڅون وکړ چې کله د یاد کلی اوسیدونکی ګل شیرین چې د استناف څارنوالۍ مامور و د داعش لخوا د لړم په 9 نیټه ووژل شو. اوس هم هلته حالات سم نه دي او هر سړی کوښښ کوي چې خپل ماشومان او ځانونه د جګړې له ځایه امن ځایونو ته ورسوي.
دوستانو بیا هم پر امنیتي مسایلو تم کیږو. په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي د دغه ولایت په خان آباد ولسوالۍ کې د تصفیوي عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي او زیاتوي چې په دغه عملیاتو کې وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله هم اوښتی ده. له سیمې اجمل آریان راپور راکوي.
د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو تصفیوي عملیات جریان لري. په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي د دغه ولایت په خان آباد ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په هدف د افغان ګډ ځواکونو لخوا د پامیر شپاړس په نوم د تصفیوي عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي. د پامیر د شلمې فرقې د لومړۍ پلې لواء قمندان بریج جنرال زمري فیضي له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د پامیر شپاړس په نوم چاڼیز عملیات د یکشنبې ورځې راهیسې د کندوز د خان آباد ولسوالۍ اړوند سیمو کې جریان لري.
د دې عملیات تامین د امنیتی په ساحه کې او هغه ساحه چې د دشمن هلته ګشت ګزار لري همیشه زموږ د خلکو آرام ژوند په هغه ساحه کې نارامه کړی دي. نو هدف د دې عملیات دغه دي چې هلته د ساحه د دشمن صفاکه او خلکو لپاره د دې زمینه مسایل چې تر څو آرام ژوند خپل هلته په مخ بوزي.
ښاغلی فیضي زیاته کړه چې په دې عملیات کې تر اوسه پورې 10 وسلوال مخالفان وژل شوي او 4 تنه ټپیان شوي دي. د نوموړي د خبرو پر بنسټ چې په روان عملیات کې ملکي وګړو او دولتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. په ورته وخت کې د کندوز د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر سمنوال سفر محمد اکبری وایي چې د دې عملیات هدف دا دی تر څو د خان آباد ولسوالۍ اړوند سیمې د وسلوالو مخالفانو له شتون څخه تصفیه شي څو خلک په خپلو سیمو کې په ارامه فضا کې ژوند وکړي.
پولیسی ملی، امنیتی ملی، قطعات خاص، کماندو
په دې عملیات کې د افغان ګډ ځواکونو برخه لري چې له تېرې ورځې رئیس د خان آباد ولسوالۍ په جویکنه، زردکمر او ایشانتوب سیمو کې جریان لري او په پایله کې 10 وسلوال مخالفان وژل شوي او یو شمېر کلي هم د دښمن له وجود څخه پاک شوي دي. بلخوا د خان آباد ولسوالۍ ګڼ شمېر خلک هم خوښي څرګندوي چې دولتي ځواکونو په دغه ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په هدف چاڼیز عملیات پیل کړي. د نوموړي ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي خان جان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سره موږ همیشه ډاډمن یو د ټولې دولت خدمت برکت دی چې موږ د ښار کې افتخارانه ګرځو او په منطقه کې امنیت ده. خدای دې وکړي همیشه داسې د لاسرانی راولي د ټول کندوز ولس ته او ټول خلکو ته نو د دې خوشخبری او د ښاغزه لري په خلکو باندې.
د ښاغلي فیضي په وینا چې په کندوز کې د ژمنو عملیاتو د پیلېدو تر څنګ دوی خپل پوځي تمرینات هم پیل کړي څو په راتلونکي کال کې د ملي اردو منصوبین د پوځي عملیاتو د پیلېدو لپاره پوره چمتووالی ولري.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سمیوه نړیواله موضوع اخلو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر بهرنیو هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې په ایران کې د راپورته شویو د دولت ضد اعتراضونو ته لمن نه وهي. نوري اس نوري په دې اړه جزئیات راټول کړي دي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر نورو هیوادونو ته خبرداری ورکړ چې په ایران کې د ناامنۍ او تلمن نه وهي. جواد ظریف دغه څرګندونې په ایران کې حکومت ضد اعتراضونو ته په اشاره چې کم 2 مخکې پیل شوي کړي او هغه د ایران د حکومت پر رسمي دریز بیا تاکید کوي چې دغه اعتراضونه د امریکا د متحدو ایالاتونو، اسرائیل او سعودي عربستان په ګډون د بهرنیو هیوادونو استخباراتي ادارو لمسولې دي. ظریف د دوشنبې په ورځ په تهران کې یو امنیتي کانفرنس ته وویل چې هیڅ یو هیواد نشي کولی چې ګاونډي یانو کې د بې ثباتۍ پر رامنځته کولو سره د ځان لپاره امن چاپیریال ډاډمن کړي. د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا د ظریف له قوله ویلي چې دا ډول هڅې یوازې معکوسې نتیجې ورکوي. متحدو ایالاتونو هغه داوي چې وایي واشنګټن د دغو اعتراضونو تر شا لاس لري رد کړی دي. د راپورونو له مخې د دغو اعتراضونو په ترڅ کې 22 تنه وژل شوي او له 1200 زیات کسان نیول شوي دي. د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې سی آی ای مشر مایک پومپیو د یکشنبې په ورځ وویل چې د دې اداره په دغو مظاهرو کې هیڅ ډول رول نه لري، خو هغه دې ته هم اشاره وکړه چې دغه ناارامي له دوی پټې نه دي. ولسمشر ډونالد ترامپ په ایران کې معترضین استایلی او ویلي دي چې واشنگتن به په یو مناسب وخت کې د هغوی ملاتړ وکړي. هغه د جنوري په 3 په یو تویتر کې وویل چې د ایران خلکو ته چې غواړي خپل فاسد حکومت بیرته په لاس کې واخلي احترام کوي او دوی به د دې شاهد وي چې متحده ایالات به په یو مناسب وخت کې ملاتړ وکړي. په عین حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر زیګمار ګابریل د یکشنبې په ورځ وویل چې اروپایي اتحادیه د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ته بلنه ورکوي چې په ایران کې د دولت ضد پراخو اعتراضونو په اړه د خبرو لپاره په یوه غونډه کې ګډون وکړي. هغه د یکشنبې په ورځ په برلین کې د جرمني زایټ ډی اف ټلویزیون ته وویل چې د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست له مشر فدریکا موګرینی سره په ګډه په دې موافقه کړې چې که امکان ولري راتلونکې اونۍ د ایران د بهرنیو چارو وزیر د خبرو لپاره وروبولي. ګابریل زیاته کړه موږ پر دې مسلې ډیر وخت تاکید وکړ چې د مظاهرو د ازادي ملاتړ کوو او دولت هم باید ملاتړ وکړي. خو د هغه په وینا هیواد له دې سره سره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ لار نه تعقیبوي چې ژمنه یې کړې چې له ایراني معترضینو سره به مرسته وکړي چې خپل دولت بیرته په لاس کې واخلي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل چې جرمني او فرانسې د هر هغې هڅې چې په ایران کې کورني کړکۍ شته لمن وهي په وړاندې خبرداری ورکړی دی. تر اوسه د ایران د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه څه نه دي ویلي چې آیا غواړي د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو سره په دې اړه خبرې وکړي او کنه. خو د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر له دغو څرګندونو مخکې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک د یکشنبې په ورځ وویل چې په ایران کې د دولت ضد اعتراضونو تر شا بهرنیانو لاس درلود چې مات شو. په هغه بیان کې چې دغه ځواک خپور کړی ویل شوي چې د ایران د سپاه پاسداران ځواک د په لسګونو زرو بسیچیانو پولیسو او د استخباراتو د وزارت په مرسته هغه کړۍ له منځه یووړي متحدو ایالاتونو، بحرین، اسرائیل، سعودی عربستان سخت دریځ او سلطنتونو جوړې کړې وې. په داسې حال کې چې دولتي رسنیو د یکشنبې په ورځ په ژوندۍ بڼه په ایران کې د پرله پسې پنځمې ورځې لپاره د دولت پلوي مظاهرو تصاویر خپاره کړل چې د چارواکو لخوا تنظیم شوي خو د دولت ضد اعتراضونو په اړه کوم خبر ورنه کړل شو. خو ازادي راډیو باوري راپورونه ترلاسه کړي چې د یکشنبې په ورځ هم د تهران په ګډون لږ تر لږه په نهو ښارونو کې د دولت ضد اعتراضونو دوام درلود.
په دې سره په کابل کې 4:30 دقیقې سو یو ځل بیا له اجمالان څخه تر دې مالا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د ولسی جرګې رئیس د سید حامد ګیلانی چې د افغانستان د مهاجر اسلامي د ګوند مشر دی هغه وروستۍ سرګندونې غندلې چې ویلي دي د محل د طالبانو ډیر مشان په افغانستان کې دننه دي. د افغانستان د ولسی جرګې مشر دا خبرې د افغانستان د ملي ګټو خلاف بللې. تر دې مخکې د افغانستان اجرایي رئیس ویلي و ټولو ته روښانه ده چې د وسلوالو طالبانو مشران چیرې دي. نوموړي په دې اړه د یو شمېر سیاستوالو په څرګندونو خواشینی څرګنده کړې وه. د اروزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز تیرن کوټ کې تیره شپه د وسلوالو د بریدونو پر مهال درې افغان سرتیري وژل شوي. په دې ولایت کې د ولایتي شورا یو غړي حیات الله فضلي نن ازادي راډیو ته وویل تیره شپه وسلوالو طالبانو د دې ولایت مرکز تیرن کوټ اړوند کفترخانی نومه سیمه کې پر میشتو امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه کړي. د افغانستان د مشرانو جرګې مشر په هغه څه باندې د افغانستان د حکومت دریس کمزوري بللی چې وای د ایران په ملاتړ په سوریه کې په زرګونو افغانان وشل شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر نورو هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې د ایران په کورنیو چارو کې د مداخله نه کوي. په ایران کې په تیرو دوو اونیو کې د حکومت ضد راپورته شوو اعتراضونو ته په اشاره د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ایران د حکومت هغه رسمي در استقرار کړ چې وایي دا اعتراضونه د امریکا، اسرائیل او سعودي عربستان په شمول د بهرنیو هیوادونو استخباراتي کړی راپورته کړي. او د چین دولتي رسنۍ وایي د ایران د تیلو هغه ټانکر چې د چین د ختیځ ساحل د یوې بارونکې کښتۍ سره تر ټکر وروسته یې اور اخیستی د چاودنې او ډوبېدو له ګواښ سره مخ دی. په دې ټانکر کې د 2 نادرکه شوو عملي لټون لا هم دوام لري.
مننه کوم اجمالان. دوستانو د خبرونو تفصیل زموږ پر ویبپاڼه هم لوستلی سي پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. او اوس په مرزي احمد سي سپورتي خبرونه وره.
د افغانستان کرکټ د 19 کلونو لوبډلې د 2013 میلادي کال د نړیوال جام سیالۍ ته د تیاریو په یو تمریناتي لوبه کې د بنگلاديش د 19 کلونو ملي لوبډلې ته ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې افغان لوبډلې په دغه 500 تمریناتي سیالۍ کې د ټاس په ګټلو د منډو جوړولو پریکړه وکړه او مقابلې لوبډلې ته 206 منډې هدف وټاکه. ښاغلی هوتک وایي چې په دوهمه پاڼۍ کې د بنگلاديش 19 کلونو سوانانو 19 کړایت هدف پوره کړي او د سیالۍ په 1 تورو کې د ټول لوبغاړو په سوځیدو 150 منډې وکړې او دا سیالۍ افغان لوبډلې ته د 50 منډو په توپیر وبایلله. یادونه ورده چې افغان لوبډله خپل دوهمه تمریناتي لوبه د روان میلادي کال د جنوري په 10 نیټه له نامیبیا سره لري. په غور کې نن د فوټسال سیالۍ پیل شوې. د دغه ولایت د ورزشي فدراسیون مسؤول امیر محمد نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ د غور د فوټسال د لسو غوره لوبډلو ترمنځ کیږي. ښاغلی امیر محمد وایي د دغو سیالۍ هدف ملي لوبډلې ته چمتووالی او هم د غور منتخبې لوبډلې ته د غوره لوبغاړو معرفي کول دي. یادولو وړ ده چې دا سیالۍ 20 ورځې دوام کوي. د هسپانیا د لالیگا سیالۍ په لړ کې تیره شپه بارسلونا 3-0 پر وړاندې لیونتې ته په ماتې سره یو ځل بیا د لالیگا جدول په سر کې لومړی ځای خپل کړ. دغه سیالۍ چې د بارسلونا په کوربتوب د نیوکمپ په لوبغالي کې ترسره شوه د بارسلونا لپاره لیونل میسی، سوارز او پایو لینیو ګولونه ووهل. د دې سیالۍ په جدول کې بارسلونا د 3 امتیازونو په درلودو اول، اتلتیکو مادرید د 9 امتیازونو په لرلو دوهم او ریئل مادرید بیا په دې جدول کې څلورم ځای لري. دغه راز د لالیگا د تیرې شپې په نورو لوبو کې ریئل بتیس 5-2 پر وړاندې سیویا، لیګانس 1-0 پر وړاندې ریئل سوسیداد او اتلتیکو بیلباو 2-0 پر وړاندې الویز ته ماتې ورکړه. خو دیپورتیو او ویاریال لوبه 1-2 پر وړاندې مساوي پای ته ورسوله.
له مسیح احمد سیمنه دوستان یو ځل بیا د افغانستان راتنه یو مسایل تور ګرځو. د افغانستان حکومت اجرایی رئیس د برښنایي تذکرو په ویش کې ځنډ پر ځای غنی وايي چې دا کار هغه مال شونه دی چې د افغانستان د خلکو قناعت خپل کړي. عبد الله عبد الله دغه څرګندونې نن د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنوي ته وکړې او ویل چې په دې برخه کې جدي بحثونه موجود دي. نور حل واصل وسال راکوي.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي که سهم د برېښنایي تذکرو د ویش لپاره تخنیکي چارې بشپړې شوي، خو په خبره د دغه لړۍ د پیلېدو په اړه لا جدي بحثونه موجود دي. عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو ته وویل د دغه ملي بهیر د پیلېدو لپاره د خلکو قناعت مهم دی. دی وایي په داسې حال کې چې تخنیکي تیاری نیول شوې وي او ټاکل شوې وه چې دغه لړۍ پیل شي، خو تاسې پوهېږئ چې په دې برخه کې لا جدي بحثونه موجود دي. د خلکو نظرونه په دې اړه مهم دي او دغه لړۍ چې ځنډېدلې پر ځای ده او دا بهیر به هله پیل شي چې د افغانستان د خلکو د قناعت وړ وي. ښاغلی عبدالله وویل چې د دغه ملي بهیر د پیلېدو په اړه د ملي یووالي حکومت د خلکو له استازو سره بحثونه او خبرې اترې پیل کړي دي. د اجرایی رئیس په خبره که په دې برخه کې د خلکو ترمنځ بحث او خبرو ته اړتیا ولیدل شي او نتیجه د افغانستان د ټولو خلکو د قناعت وړ وي، د ملاتړ کوي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې شاوخوا 3 مخکې د نفوسو د ثبت او احوال د قانون د ځینو مادو د بدلولو په اړه د ولسمشر تخنینی فرمان د ملي شورا د دواړو جرګو ګډ کمیسیون لخوا تایید شو چې له مخې باید په برېښنایي تذکرو کې د افغان قوم او مذهب کلمې ولیکل شي. خو د ولسي جرګې ځینې غړي بیا له دې موضوع سره مخالفت ښیي او د شنبې په ورځې هم د جرګې په عمومي غونډه کې پر یادې موضوع توده بحثونه وکړل. بلخوا د افغانستان مشرانو جرګې بیا د یکشنبې په ورځ د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د برېښنایي تذکرو موضوع په بشپړه توګه حل شوې او د ویش ځنډ ته هیڅ پلمه نه ده پاتې. د مشرانو جرګې رئیس فضل الدین مسلمیار له ولسمشر او اجرایی رئیس نه وغوښتل چې د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پرته له ځنډه پیل کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د نفوسو د ثبت او احوال د مرکزي ادارې ویان روح الله احمدزي ازادي راډیو ته ویلي چې د برېښنایي تذکرو د ویش په وړاندې کومه تخنیکي ستونزه نه ده پاتې او د دغه بهیر د پیلېدو په اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ سره د دوی جدي بحثونه او مشورې روانې دي. د افغانستان په جمهوري ریاست کې یوې سرچینې هم ازادي راډیو ته ویلي چې د برېښنایي تذکرو ویش به ډېر ژر پیل شي. خو له دې ټولو سره سره د حقوقي او سیاسي چارو کارپوه او د پوهنتون استاد ودیر ساپی وایي د برېښنایي تذکرو د ویش په برخه کې په قانوني او حقوقي لحاظ کوم خنډ نه لیدل کېږي او پرته له ځنډه باید پیل شي.
د حقوقي د لحاظه هیڅ نوه خنډ نشته. نهایي فیصله شوې ده او دوی وویل چې ګډ کمیسیون چې د حکومت آخري پیشنهاد یې خور پرې کوو 14 کسه و. د 14 کسو نه 12 کسه چې اکثریت مطلق دی، د 14 کسو په جمله کې 12 کسه هغو تایید کړی، بیا نو دې ته زمینه د خبرو کول پیدا کېږي.
ښاغلی صافی وایي دا چې د حکومت اجرایی رئیس د 100 تنو وکیلانو په غوښتنه دغه ملي بهیر ځنډوي دا د اساسي قانون خلاف او د خلکو په خیر کار نه دی. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
له یوې اونۍ راهیسې د غرونو او دښتو پر سر د دعوا او لانجو له کبله په خوست کې ځینې ځایي قومونه او کوچیان د یو بل پر وړاندې مورچو ته ختلي دي. کوچیان وایي چې په خوست کې ځینې قومونه پرې د تګ او راتګ لارې تړلې دي. نجیب الله خیلی تفصیل راکوي.
د خوست په ختیځو سرحدي سیمو کې پراته کوچیان وایي چې له یوې اونۍ راهیسې ځایي خوستیو قومونو پرې د تګ او راتګ لارې تړلي او له سختو ستونزو سره مخامخ دي. دوی زیاتوي خوستي قومونه ورته په مورچو کې ناست دي، نه ناروغان ښار ته بیولی شي او نه هم د دوی په کلیوالي دوکانونو کې څه پیدا کیږي. بل لوري ته خوستي قومونه وایي چې کوچیانو د خپلو پلرونو او نیکونو کوچیانۍ ژوند پریښی او په زور یې په هغو غرونو او دښتو کې د آبادیو جوړول پیل کړي چې له پیړیو راهیسې ورڅخه خوستي قومونه ګټه اخلي. د کوچیانو یو تن مشر حاجي رمضان کوچی له بابرک تاڼۍ څخه ازادۍ راډیو ته د تلیفون پر لیک وویل
کماله توګه دغه سرخه ته وسوي ده د بس ولسوالۍ ونیسه عام د ګربز ولسوالۍ پر دا لارې باندې د خلجو په مخ باندې اګر کابل ورځ دوه ورځې مخته حکومت وایسان کابل نه راغلي وو په دا مورچو وګرځېدل چې کوم امر یې وکړي چې تاسې مورچې خالي کړي خلجو په مکمله توګه خالي کړي اخوستي وروڼه چې دي هغه چې په مورچو کې ناست وي هغه خو څه کوي یو
د المر په نوم یو بل کوچی وایي چې دوی خوست ښار ته اته لارې لري خو ټولې بندې دي، په دوکانونو کې هېڅ شی نشته، مریضان یې له لارې راستانه شوي دي.
اته لارې لرو خوست دا مکمل په موږ باندې دي، ها مریضان مالو سامانونه دوکانو کې یو شی نشته. نن مریضان راستانه شوي دي، د لنډرو تورې اوبه تیرځي عالي شیر سپینه پیل دا مکمل بنده کړله، مریضان اوس دلته کورو کې پراته دي. ها
خو بل لوري ته د خوست قومي مشران د کوچیانو دا خبره ناسمه بولي چې پر دوی لارې تړلي او یا هغوی کوچیانو سره نرخ شریعت او قانون ته نه کینی. قومي مشر مختارالدین جلالزی وایي چې خوستي قومونه دلته خواوشا زر کله د اوسېدو مخینه لري. په دې استقامت کې ټولې تاڼې همدې قومونو په حشرونو جوړې کړي او دا سرحد د حکومت په غوښتنه په پیړیو په قومي اربکیو ساتلی دی. نوموړی وایي اوس کوچیانو هغه د خپل پلار او نیکه کوچیانۍ ژوند پریښی او په هغه غرونو او دښتو کې د آبادیو جوړول پیل کړي چې خوستیو قومونو پکې اربکی درلودل.
نه د جنجول طرفدار یو، شریعت هم منو، نرخ هم منو، اصول هم منو. ایولی صاحب سره ولایتي ادارې سره په دای فاکې څوره کتلې دي، اوسره غېږېدلې یو، هغې ټولو خبرو ته مو غېږ نیولی ده. په دا شکل چې مثال مونږ ته خپل حق ورسېږي، خپل حق کوچی زورور دی، مونږ سره ظلم کوي، جتای کوي.
بل لوري ته د خوست چارواکي وایي چې دواړه لوري له مورچو راکوز شوي او لارې هم نه دي تړلي. د خوست والی ویان مبارز محمد زدران وویل چې د کمیسیون د گزارش له مخې اوس مهال په یاده سیمه کې د وسله والې نښتې اندېښنه نشته، خو مسله به د جمهوري ریاست له لوري په خوست کې د غرونو او دښتو پر سر د قومي ستونزو لپاره د ټاکل شوي هیئت لخوا حلیږي.
مورچې د دواړو ښکېلو خواوو په تفاهم سره ړنګې شوي، وسله وال کسان یې کورونو ته ستنه شوي او په ضمن کې د ټولو پر مخ باندې لویې لارې خلاصې دي. هېڅ ډول د تاوتریخوالي ستونزه تر اوسه پورې په جدي ډول سره نه محسوسېږي. والي وروستۍ نهایي یا بنسټیزه پرېکړه به د هغه کمیسیون لخوا ترسره کیږي چې د جمهور ریاست د عالي مقام لخوا په دې وروستیو کې ټاکل شوی دی.
د یادونې وړ ده کوچیان د خوست د متون، شمال، باغ، تریزیو، علي شیرو، توروبو، لنډرو، قدمو، لکڼو او خرچینو پورې قومونو سره د غرونو او دښتو د ملکیت پر سر دعوي او لانجې اوږده مخینه لري او ځینې وختونه د وسله والو نښتو او مرګ ژوبلو له امله هم ګرځېدلي دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو په افغانستان کې خبرونه لري چې تاسو پر منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام پر 3.15 څپه په ټولو لوی او کوچنیو ښارونو او سیمو کې اوریدلای شي. مخکې تر دې چې د یو کلی زر غږونو راډیو جامې ته ورسو، بیا هم د ایران اړوند یو راپور لرو. د ایران د پوهنې وزارت یو جګپوړي چارواکي ویلي دي چې د دې هیواد حکومت به په لومړنیو ښوونځیو کې د انګلیسي ژبې پر زده کړه بندیز ولګوي. د ایران د اسلامي جمهوریت مشرانو له دې مخکې هم خبرداری ورکړی چې د انګلیسي ژبې له کبله دا هیواد د لویدیځ له کلتوري یرغل سره مخامخ دی. په دې اړه تفصیل احمد تکل راکوي.
د ایران د پوهنې د عالی شورا مشر وایي د حکومتي او غیر حکومتي لومړنیو ښوونځیو په تعلیمي نصاب کې د انګلیسي ژبې تدریس د ایران له قوانینو او مقرراتو سره په تضاد کې دی. مهدی نوید ادهم د یکشنبې په ورځ یو دولتي ټلویزیون ته وویل تصور دا دی چې د زده کوونکو د کلتور بنسټ له لومړنۍ دورې پیلېږي او ځکه د انګلیسي ژبې پر زده کړه بندیز په پام کې دی. د ایران رسمي ژبه فارسي ده او د انګلیسي ژبې د تدریس لارښوونې د ښوونځي په منځنۍ دوره کې چې زده کوونکي د 12 او 14 کلونو ترمنځ عمر لري پیلېږي، خو په ځینو لومړنیو ښوونځیو کې د کم عمره ماشومانو لپاره هم د انګلیسي ژبې زده کړه پیلېږي. تر اوسه معلومه نه ده چې د ایران حکومت دا پریکړه عملی کړې کنه، خو که د انګلیسي ژبې پر تدریس بندیز عملی کیږي نو ښایي له کم عمره ماشومانو څخه پیل شي. په ایران کې ځینې زده کوونکي له ښوونځي وروسته د بهرنیو ژبو د زده کړې کورسونو ته ځي، او حتی یو شمېر ماشومان چې ښه اقتصادي شرایط لري په خصوصي ښوونځیو کې په انګلیسي ژبه درس وایي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی مخکې په وړکتونونو کې د انګلیسي ژبې د تدریس له کبله اندېښنه څرګنده کړې وه. خامنئی په 2014 کال کې ښوونکو ته په وینا کې ویلي وو چې د ده هدف له بهرنیو ژبو سره مخالفت نه دی، بلکې د انګلیسي ژبې تدریس د ایران په ماشومانو، تنکیو زلمیو او ځوانانو کې د بهرني کلچر د خپراوي په معنا ده. په ایران کې پر انګلیسي سربیره د نورو ژبو له تدریس سره هم مخالفت ښودل شوی. په 2018 کال کې د ایران استخباراتي ادارې د کوردي کورمنجي د لیک لوست په نوم د کوردي ژبې د یو تدریسي کتاب د خپرېدو مخنیوی وکړ.
یو کلی زر غاگونا
د یو کلی زر غاگونا ډرامې خوږو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو اوریدونکو، د یو کلی زر غاگونا په ډرامه کې مو واوریدل چې ګلالۍ له 12 ټولګي فارغه وه، او د اسلم د تره میرمنې زرمینې ورته میلمستیا کړې وه. اوس به واورو چې ګل محمد چا خپه کړی دی او چاته د خپل خفګان کیسه کوي.
ګل محمد زویا، تر اوسه دا اوبه خورا واچه به په لاسونه مې صابون وهلي، اوس یې ځواک نه لري کېږي. خدایا توبه،
تا هم دومره ډیر صابون په لاسونو وهلی چې په یوه منګي اوبه یې هم علاقه لري کې.
نو څنګه یې کوې زویا؟ درسته ورځ مې د کور په کارو کې لاسونه په خاورو خړ سي، د غوجلې پاکول خو یې لا د پاسه. خیر سي زویا، چې د ډوډۍ وخت یې نو باید دا چې لاسونه پاک په صابون ومینځم.
ادې ما سي ټوکه وکړه، تا ته خدای درښودلې په هر څه ښه پوهېږي.
ونیسه زویا، ته هم لاسونه ومینځه، اوبه هم ډېرې خوږې ګرمې دي، په یو ځای ډوډۍ ډېر خوند کوي.
نه ادې، نه، نن مې ډوډۍ ته هېڅ زړه نه کېږي.
ولې زویا؟ مور دې جارسه، خیرات خو به وي چې له دوکانه راغلی یې، په زړه کې داسې نیول او خفه راته ښکاري.
څه ووایم ادې، نن دلاور خان ډېر خفه کړم.
څه دلاور خان؟ آخر ولې؟ په څه؟
وایي ادې، یو خو ته هم ډېره ارجنه یې. هغه په قاچاقي لارو چې خارج ته تللی وم، خود دلاور خان نه مې ډېرې افغانۍ په پور اخیستې وې.
خا خا زویا، را په یاد شو، دا خو نو هېڅ خبر هم نه ده. پور یې درکړی، حق یې دی چې خپل پور پوښتنه وکړي.
ته ښه وایې ادې، خفه خو یې په یو بله خبره کړم.
ښه، په کومه خبره؟
ویلې چې سود به یې هم راکوې.
وای توبه مې دې خدایه، تا نه ورته ویل چې ښکار به دې په سر کې راشنستي؟ سر خوړلی ورته وایستې که نه؟ نو سود خو حرام دی، حرام.
ورته ومې ویل ادې، خو دلاور خان په پیسو مین سړی دی، د حلالو آرامو په غم کې نه دی.
وای وای، نو آخر مو څه سره وویل؟
ورته ومې ویل چې سود نه درکوم. په غوسه شو، ویې ویل چې معلوم به سي چې سود راکوې او که نه. خو خیر، زه به یم خوښ سم
که یې ما منې، یو بل کار وکم.
وای ادې، ستا به ولې نه منم؟ ته ووایه څه وکم.
ګوره، چې کله دې د پور افغانۍ ورکولې، که پې رضا سو خو ښه ترخه. که یې د سود غوښتنه وکړه، واپس به ترېنه راسې، پوه سوې؟ بیا زه پوهېږم چې څه وکړو او څه ونه کړو.
سرې سپینې کوترې دي، څه ښکلې وزرې دي،
چاره لغم برشم خپلو کې ملګری دی اوس به دوره وهي چګې وزرې دي څه سپینې کوترې دي څه سپینې کوترې
وزما ساده ګله زویه موسا ګله
ادې
ټوله ورځ ته یو دا کفتري نه کار لري نه بار
نو سنم ګلې مورې چې زوی د کوترې مو نه لوبوي زه ته ووایه آخر څه وکړې ته وایې ښه
وزویه د تا نه مې جار کې د پاڅه مور درنه خیرات کې یو څه لرګي مات کړه
زویګه یې دې وایم جار سه وایم چې داسې نازوي اوس ورته ګوره چې د سلامت ژمي لرګي درته ماتوي که نه
زما نادانه زویه باټې دي ډېرې دي خو کارونه دي نیمګړې دا کفترې مې راتمړې دي چې کور ته راوړې دي د دلاور خان د نظري کارونه دي ملکه چې پرې ایښي
نه نه ادې نه مې دي پرې ایښي ته وایې ښه کوترې خو مې ځکه راوړې دي چې ته په کور کې یوازې
توبه خدایه توبه دا کفترې ما ته لوښي مینځي او که کور راته جارو کوي
وایې سنم ګلې مورې ته مجیبه یې زوی دې په کږو خبرو پوهېږي خو ته په سمو سیده نه پوهېږي
زویه ما ته سپینه مامدینه خبره وکړه مقصد دې څه دی
مقصد مې دا دی یادې چې کله دې ښایستن ګور پیدا کړه ته وایې ښه بیا به دا کوترې په خوښۍ کې در شریکې سي
زما ساده ګله موسا ګله نو دا کفترې به څه خوشحالي وکړي
نو ته په دې هم نه پوهېږې یادې کله چې دې د زوی په واده کې سندرې وایې کوترې به م درنه ګردې تاویږي او غومبر به درته وایي
د تا اوس غږ هم راغی دا لا څه وایي
دا خو وایي چې سنم ګولې ګوره د موسا ګل ناوې ته زما د بڼکه غوندې ښکلې جامې جوړې که چې ښکلې پکې وښکاري ته وایې ښه اغه د چا خبره چا مې تاسو ته راوړی دی اجازه ده
راځه راځه قند اغه ښه شو چې راغلې خیر یوسې په دې یخه هوا کې خو ګرم ګرم چای ډیر خوند کوي
نوشه جان موشه اغه د چا خبره خلوانګینه ویل دا را چای دی ښه نو زه به لاړ شم درنه
ته کینه قند اغه یو ښه خبر مې راوړی ته یې واوره
ښه په دواړو سترګو
بس نو مامور صاحب دومره مو زړونه مه اوبه کوه دکه خبر له دېږ نه دی سرپوښ لرې که چې موږ ټول پرې خبر شو
ته یې وې زموږ د خلکو بدي دا ده چې خبرونه نه اوري که نه د شپې به دا ښه خبر ټول اورېدلی وو
مامور صاحب زمانه په خبرونو دې زموږ غرض نشته هغه د چا خبره نشته داسې لورې چې ور وتښتي کمزوری ښه زه به نو لاړ شم
ته لږ صبر خبره دا ده چې په خبرونو کې د یوې خطرناکې ښځې د نیول کېدو خبره کوله هو زلزله نومېده وایي ماشومان به یې تښتول او امنیت یې خرابوه
څه ماشومان یې تښتول هغه ښځه یې نیولې ده
قند اغه وروره ته ولې وارخطا شوې دا زلزله خو به د خپلوانه نه وي
خدایه نه صاحب مهربان خپلوانه مې نه ده هغه د چا خبره دښمنه مې ده دښمنه له ډېرې خوشحالۍ داسې شوم خورې هغه د چا خبره مامور زمانه ښه نور ووایه
نور یې دا چې نن به ټول هغه ماشومان ازادېږي چې زلزلې بندیان کړې وو
شکر خدایه څه باندې یو کال کېږي چې زلزلې ظالمې مې د زیږا ټوټا رانه بیلا کړې ده نه کلن زوی هغه د چا خبره رانه تښتولی دی
قند اغه وروره ته ژاړه مه خدای مهربانه دی زوی به دې په خیر خلاص شي
وایم په خوله دې برکت شه
خدای دې وکړي چې د سترګو تور دی روغ جوړ وي او هغې شیشه کې کوم ضرر ورته نه وي رسولی
هغه د چا خبره امین
امین خدایه Thank you.
صبر چې یو بل لرګی په بخاری کې کېدم، نن هوا ډېره سړه ده. شفقې ترورې، که نور لرګي په کار وي چې زه یې راوړم. نه نه ګلالۍ لورې، نور بیخي بس دي. دلته زما تر څنګه کښېنه چې دا وریجې سره پاکې کړو. تیارې مې راخیستې دي. ښه ده ترورې، هغه پتنوس ما ته راوړوه. ښه واخله. خو ترورې، بېګا مو وریجې وخوړلې. اوه زما ښکلې لورې، نن شپه څه بل رقم مزهدار خواړه درته پخوم. دا په کومه خوشحالۍ کې؟ ته له مکتب نه په ښو نمرو فارغه شوې.
وی ژوندی اوسې زما خوږې او مهربانې ترورې، ته صبر چې دا مخ دې ښکل کړم.
ښه دا ووایه چې لاندې پلاو دې خوښېږي که نه؟
وی ولې مې نه خوښېږي؟ هغه ورځ مې مور ته وویل چې پخوو به یې، خو بیا ونه شو.
دا ده، زه دی هم د مور په ځای یم. نن درته داسې خوندور لاندې پلاو پخوم چې ګوتې ورسره وخوري ګوتې.
خدای دې وکړي چې ښه وظیفه پیدا کړم، او د هغې په خوشحالۍ کې به زه درته اشک پوخ کړم.
خدای مهربانه دی لورې، زه پوهېږم چې له کار او وظیفې سره دې مینه ده. هغه کار چې مناسب وي او ولس ته پکې ګټه وي، خیر او ثواب لري.
ترورې، په ورځو کې یوه تیږه درنه تېره شوه.
رښتیا؟ وی لورې، دا نو د زړښت نښې دي.
دا ته څه وایې اصلا مورې؟ ځوانه جانه یې، داسې خوشي مې زړه مه غورځوه.
خان کاکا، ستړی مه شې.
ښه ده شي لورې، ښه
ده. د اسلام پلاره په خیر راغلې.
خیر اوسې. دا اسلام مورې، لکه چې میلمستیا لرئ که څه؟
نه نه، میلمستیا نه ده، خو هسې لاندې پلاو پخوو چې ګلالۍ لور مې له مکتب نه په ښو نمرو خلاصه شوې ده.
ګلالۍ لورې، په کامیابۍ دې ډېر خوشحاله یم. بیا دې مبارک شه بچۍ.
ژوندی اوسې خان کاکا.
میلمستیا خو به هغه وخت خوند وکړي چې د ګلالۍ لور مې نور ارمانونه هم پوره شي.
څه نور ارمانونه؟ وایه لورې، څه ارمانونه لري چې زه درته پوره کړم؟
خان کاکا، دا مې لوی ارمان دی چې د کلي په مکتب کې معلمه شم او خلکو ته خدمت.
دا مکتب ډېرو چوبه دی وای، نور نو د اسلام د مور تر څنګ کلاره کښېنه چې د معلمه یو کار خبرې دې وانورم.
خوږو اورېدونکو، تاسو واورېدل چې خانداغا د هغې خطرناکې قاچاقبرې او ماشوم تښتونکې د نیولو خبر اوري چې د ده ماشوم زوی یې هم تښتولی و. ستاسو په فکر که خلک د قاچاق، غلا او ناامنۍ په له منځه وړلو کې له یو بل سره مرسته وکړي، د کورنیو او ټولنې په ژوند کې به کوم ښه بدلون راشي؟
جانان کنو د ټولو لس جانان بش، ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش، کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش، کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش، ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش، ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش، جانان جانان janan 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 پشور کی زنی زنی آوازونا اورا، کناس کے پا بس ایک پاسے دے روان بشے، وطن ہایا کی وی بے درا بے دیا رسنے، بزلوں کور کلی لراشا نو ودان بشے، توری خالونا پتنگ دوکڑا دا وطن دا خلو سوری خالونا پتنگ دوکڑا دا وطن دا خلو کری دن شی پٹا ولے چراغان بشی کری دن شی پٹا ولے چراغان بشی ولس جانان کنو دا ٹولو لس جانان بشی ولس جانان کنو دا ٹولو لس جانان بشی جانان 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 سوری نبخ پلو سرو گرموں کی خی دلتا بڈیر گرانک ہلتا شو ازان بشے دخ پل پر ہر درد سرو گلو نجبا سکا اخ پل گل بشد گل دا خاندان بشے داتل اخ پلا نم دمرا لری ولی تختے داتل اخ پلا نم دمرا لری ولی تختے بس خوک زانتا دے افغانو ویل افغان بشی بس خوک زانتا دے افغانو ویل افغان بشی ولس جانان کنو دا ٹولو لس جانان بشی ولس جانان کنو دا ٹولو لس جانان بشی جانان 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 جانان